ملګرو ملتونو ویلي یوازې اپریل میاشت کې څه باندې 2.5 لکه افغانان له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر په خپل اعلامیه کې چې سې شنبه ناوخته خبره کړې ویلي لږ تر لږه 6.9 زره د افغان کډوال له پاکستان او ایران په زور ایستل شوي دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو په دومره لوی شمېر راستنېدنه د افغانستان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د کډوالو ستنول باید داوطلبانه، خوندي او عزتمن واوسي. راستنیدونکو افغان کډوال شکایت لري چې په پاکستان او ایران کې بد چلند ورسره شوی او خپل وطن کې هم د ژوند لمړنۍ اسانتیاوي نه لري او لړی رستون سره مخ دي. امنیست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر عامه حضور نور سخت محدودیتونه هم لګولې دي. امنیست انټرنیشنل زیاتوي د جنسیتي برابري او هویت په وړاندې د بریدونو په زیاتېدو سره د ډیرو ښځو نجونو او جنسیت بدلو راتلونکي په افغانستان کې ډیره تیاره ښکاري. د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالانې دغه راپور د افغان ښځو د ورځني ژوند رښتینی انځور بولي او ټینګار کوي چې نړیوال بنسټونه باید یوازې په راپور ورکولو بسنه ونه کړي، بلکې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره عملي ګامونه واخلي. د امریکا یو قاضي د متحدو ایالاتونو د نړیوال رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم ته امر کړی چې د آزادې اروپا آزادي راډیو د اپریل د میاشتې بودیجه سمدستي ورکړي. د کولمبیا د ناحیې قاضي رویس لامبرت سه شنبه ناوخته د متحدو ایالاتونو د نړیوال رسنیو د ادارې یو اس ای جی ایم په وړاندې د آزادې اروپا آزادي راډیو د لنډمهاله بندیز د لرې کېدو وروستۍ غوښتنه منلې ده. د آزادې اروپا آزادي راډیو مشر سټیفن کاپوس ویلي هیله مند دی چې ژر د اپریل ځنډیدلې پیسې بیرته ترلاسه کړي، ځکه دوی اړ شوي چې ګڼ خبریالان فورلو یا یوه برخه معاش سره په کور کښېنوي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا اسمبلی د پختون ژغورنې د غورزنګ د مخکخ غړي او پارلمان د مخکینی استازي علي وزیر د خوشی کولو طرح تصویب کړه. د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حکومتي او اپوزيشن ټولو غړي په یو خلو د الهي ته رائے ورکړې. د خیبر پختونخوا اسمبلی غوښتنه کړې چې علي وزیر د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشی کړل شي، هغه ته د مناسب او معیاري روغتیايي سہولتونه ورکړل شي او پر سیاسي بنیادونو دي دغه خلاف جوړی ټولې مقدمه بیرته واخیستل شي. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د 2014 کال د اگست په 3 نیولې او هغه مال پر نوموړي د موټر د ټکر د نشي موادو ساتلو او له پولیسو سره د نښتي تور پورې شوی، خو وروسته عدالت ورته په هغه مقدمو کې ضمانت ورکړ. د نوموړي وکیلانو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران دا ټولې داوې په مفروضو ولاړې او دا د وزیر د خاموشه کولو هڅې وبللې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشتن غم فاریو زل به هم تاسو تور تشرا غلاس پر ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلام لوستا هله د چي تاسو تور قدر منو کول لیسه کون کی برتر او غچوړ صحت مند او سه یاد سه چا مبو پتن وی ترنوز کون کو د چي مرسته سو دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون سلام لوستین او هله د چي خپل زنو سره بل کتاب چا کول منو ول ری تر سو کول سي د نن مزید لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزر نو سر نوټ کول لیسه کون کو ستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمینه فایل بهتر ویشمې سپی پرې هم درنګ از مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کول ولو عبارت دی. لومړی برېښنا، دویم د اوبه برېښنا، دریم د وردګو د چک د برېښنا بند، د کجکی د برېښنا بند، څلورم د حرارتي برېښنا ده. دا هغه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لري زه کوم کو د پراته وجه او دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي. پلاریز د کونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ او تاسو د برېښنا له کلمې سره آشنا کیږو چې برېښنا څه ته ویل کیږي او له دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. برېښنا چې په بل عام اصطلاح کې موږ او تاسو برق ورته وایو، له برق څخه د مهمې سرچینې په توګه په ټولو صنعتي او اقتصادي چارو کې ګټه اخیستل کیږي، چې د شهرونو او کورونو پر روښانه کولو کې له برقي وسایلو څخه په ګټه اخیستنې او هم چې نازور د هیواد کې زیات شمېر داسې وسایل چې د هغو په د هغه په جریان کې مراد تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کو. د دې ترڅنګ مراد تاسو د وسایلو سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زمر په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه ورسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زمر تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل، چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مخال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو، چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په بڼه سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپای د ارک د شار یا هم د ارک د روشانه کولو لپاره د سرویش د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پرمختیا راغلل. نو درنو ځکه کوم کوخته دی کی تدریدا پر تاسو په دې باندې پوسیو او سېږي چې برېښنا ساتل کیږي او برېښنا کلمات ساتل استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو. اوبو برېښنا ساتل کیږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستاسو چې هغه بندونه پر زیات شمیر سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوال باندې ستر اغیز لرلولې ده. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنې ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل شول چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکه بل څخه څنګه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي. یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوې ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کېږي خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو بلکې د دې تر څنګ حرارتي برېښنا هم موجوده د چې حرارتي برېښنا هم مرسته سو د ژوند ورزنی څوچار کې ستر رول لوبولی دی. چې حرارتي برېښنا مو راته سویل او عموما موږ تاسو د ډبرو سکاره نفت غاز او داسې څخه لاس تراوړو. اوس هم درنو ځکون کو د دې تر څنګ موږ تاسو د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یې چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی دی چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی یې 10 متره تر رسیږي. د دې د توربینونو لوړوالی 10 متره تر رسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو ثانیه کې 10 متره مقعب څخه دی چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1209 هجری لمریز کال کې پیل شو او 1209 کې بشپړ شو دی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلووات برېښنا تولیدوي. د دې تر څنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 10 متره یې پلنوالي دی یعنی پرخوالي چې د دې د چک د سند 10 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برېښنا باندې چې د جوړولو کار په 1416 هجری لمریز کال کې پیل شو دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شو دی چې د دې تر څنګ د 15 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدل دی. دا باندې چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 10 متره پلانوالي لري او په کشتي په کښتنې برخه کې له 9 متر جګوال سره پس شریکی جګوالی لري چې 20 متر بیا دی او 3000 متر اوږده نهر څخه په کټه اخیستنې 10 متر مقابه په اسانی کې درې توربینونه وحی چې 3300 کیلووات د برېښنا تولید توان لري. د دې تر څنګ درمن ځکون کو بل هم د پلی همری د برېښنا باندې د پلی همری د برېښنا باندې لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په 1700 کیلووات برېښنا تولیدوي چې په اوسنی وختونو کې د راکی د پلی همری د برېښنا بندرونه بیا رغول شوی دی. مخکې د جګړو له امله څخه دا برنسي و او د بیجړی سره مخامخ شوی و په اوس وختونو کې بیت د ګټې وړ ګرځېدلې دي چې دغه بند په خپل ترونه ځکون کو په 1300 هجری لمریز کال کې کندوز پر سیند باندې جوړ سو چې د برښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سیندونو له جملو څخه د برښنا د واټونو له جملو څخه شمیرل کېدی چې وروسته په 1380 هجری لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستکاوي په یو وسط کې جوړ شو چې د 900 کلو واټو ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستکاوي جوړ شول چې 1420 هجری لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو بل د سکا چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لوی د سکا له جملو څخه شمیرل کیږي هغه په خپل د کجکی د برښنا بند. د کجکی د برښنا بند د افغانستان یو لسترو او زبرځواک او بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه د کجکی د برښنا بند د هلمند ولایت د کجکی په ولسوالۍ کې د برښنا د تولید یو لوی او پرمختللو د سکاګانو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کندهار شهر څخه د 1.5 کیلومتر شمال ویدیس کې کېږي چې په دغه ولسوالۍ کې د هیواد د برښنا تر ټولو لوی دستګاه په پام کې نیولې ده چې د برښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي. یعنی 1,60,000 کیلو واټ برښنا د تولیدوي چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شو او د 1410 هجری لمریز کال کې پشپړ شو چې د کجکی بند په نامه سره یادیږي او د برښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یو سات کې په یو سات کې درې زره کیلو واټه برښنا تولیدوي چې د کندهار شهر، هلمند، لشکرګاه شهر، شرګا، سنگین او همدارنګ کجکی او مساکلا ولسوالۍ د دغه د همدغه سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کیږي او دغه د برښنا چې دغه شهرونه چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګ د سروبي د اوبو بند دی چې دا د سروبي د اوبو د برښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان دغه د سکا چې د سروبي هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سیند کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتر واټن کې دا چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متر لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی ده. دغه د سکا دوه توربینونه لري چې هر توربین د برښنا د تولید اندازې په هر توربین کې په یو سات کې 1,000 ترسیږي چې دواړه کچیر سره یو ځای سي 2,000 کیلو واټ برښنا دی تولیدوي او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او هم چې نن درنو ګللی زده کوونکو په دغه چې دی کوم سندونه چې دی د توربینونو چې دی د بیا رغونې یو ځل دی لمین څخه تللی و خو دغه توربینونو چې دی د کابل شهر په مرکزی ولایتونو ته نږدې دي او هم چې نن دغه توربینونو چې کله لمین څخه لړل بیته د جرمنی زمانس کمپنی له خوا څخه بیرته ورغول شو. هم چې نن درنو زده کوونکو بل بند یا هم بل پاپریکا چې د مهیپر د برښنا پاپریکا د چینه مهیپر د برښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې د کابل شهر په ختیځ کې له 30 کیلومتر واټن سره د درې لوی توربینونو په توربینونو په لرول سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. دغه پاپریکا چې د په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ما ټول چې د شپږ پټه زره کیلو واټ برښنا تولیدوي چې د ټولو کاری چې د دغه د کوم جوړولو کار شری د په خپل په 1410 هجری مریز کال کې پیل شو او په 1515 هجری مریز کال کې بشپړ شو او ګټه اخیستل ورڅخه پیل شو چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. د په خپل د موسسې د خاصه جوړ شوی د موسسې پاپریکا ده او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې په اله ونده لري او د اوبو د کمښت پر مهال د دې تر څنګ که درمنه وګلاري زده کوونکو دغه پاپریکا چې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا پاپریکا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغولو د برښنا بند په حق لولو د نغولو د برښنا بند هم د مهمو تولیدي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برښنا ورته یې په یو ساعت کې 300 کیلو واټ ته رسیږي. او هم چې نن موري بند جوړول کار شری په 1410 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1420 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي پاپریکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه. هغه برېښنا ته ویل کېږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو نفتو او ګازو له سوځولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کېږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکه لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لویه فابریکه ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 40 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت لري که برېښنا لاسته راوړل کېږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي او د طبیعي ګازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي چې دا ستر اهمیت لري او همدارنګه زموږ ستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. موږ ویلې سو درنو ځکونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري، هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې سته چې دا ټول موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې موږ تاسو ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شو. په جدول کې موږ تاسو ته حوزه راکړه ده، د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په زرو کیلو واټونو کې او سلنه موږ تاسو ته راکړه چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلې همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې کې شامل دي. نور نو درنو ځکون کوزمر استاد نن ورځ لوست تر همدې ځای پر وسم د لوست راتلونکو برخې کورنۍ دند د چې 2 سلنه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کوئ. لمړنی سوال د وردګو د چاک د برېښنا بند خلص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده؟ نو نو قدرمن ځکون کوزمر استاد نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پاتې سيږي. وخت دا لپاره مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی له احترامات می قبول کی قدر منو غل لیس کون کو ز پرشنا غم پاری وزل په هم تاسو ټول تشرح واس په مد د ول سم ټول کی جغرافیه من سم سره رم لوستا هله د چ تاسو ټول قدر منو غل لیس کون کی برتر او غو جوړ صحت مند او سری د صحت جمع په پتن می قدر من ز کون کو د تل په سری وزل په هم یاد ون کوم مکل دین چې تاسو دنن وزین او لوست بل کم تاسو ټول قل ز کون کی باید لوست پر کی دوس خمخ کی خپل د جغرافیه مزمن کتاب کتاب چاو کلم نو ولری تر سو پالیسی دنن وزید لوست مهم نو کار په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ. پراتونکو وختونو کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ. خو شو بل لیست کون کو نن ورځ موږ تاسو په څلرم لوست کې ډیره په زړه پورې او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ودې او منځني عمر په حق له همدارنګه د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړښت د دې ترڅنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو بل لیست کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. پوځو بل لیست کونکو سم راګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زمرستا سودنن وځي په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنی عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکونکو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او سړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې د یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه سړنه سره ورسوي ځکه د زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمیر د معلومولو لپاره اړینه ده تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمیر څومره دی او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کسان کچیر نارینه اوسېږي یا هم ښځینه اوسېږي او نور ارقام هر وخت سیډونکو او مؤسساتو په واک کې ورکړل شي تر څو هغه وکولې شي د کیواد نه پوسټ شمیرین په حق له بشپړ معلومات پکړي او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودی باندې روان دي نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سره رسول دي. درنو زده کوونکو بشپړ سرشمیرنه کچیر موږ تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سره رسول شوی خو مګر په 1453 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25 نیټه د چونګاښ د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله سرشمیرنه سره ورسېدل نو کله چې د پایته ورسېدل لدی سره سره دقیق احصائیه وانهسته سو یعنی دقیق معلومات افغانستان د نفوس په اړه کې وانهسته په خو بیا هم نشوي کولای چې د ټول هیواد ټول سیمو احصائیه واخلي خو په 1450 مریز کال کې د احصائیه له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل شوی دی د دې ترڅنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 هجري شمسي کال کې 6 میلیونه تنه وو نو د 1450 هجري شمسي کال کې چې کله دقیقه سرشمیرنه وسوله نو د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنه اټکل شو او دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو که درمن زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ تاسو ته په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستطیل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته که چیرې چپ طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم عمودي کشه چې دغه عمودي کشه ته متوجه اوسئ دلته موږ تاسو ته ځینې شمیرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطه لرو. 15000 2000 2500 3000 4000 4000 5000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 شپیته هم درنګه تر سلور شپیته پوری تر پنځه شپیته پوری مرابط تاسو ته ایجونه راکړی دی. ایج یې هم عمرونه مرابط تاسو ته په نښه کړی. دغه څلور چې نوشته دي په لومړني خط کې په لومړني کرښه کې څلور چې دي په خپله د ماشومانو د عمر شمیرنه ده چې دغه شمیرنه په افغانستان کې تر پنځو زرو پورې رسېدلې وه. کله چې په دیارلس سوه اووه شپېتم کال کې د عمرونو له مخې د نفوسو ګروپندي وسپله نو په دغه وخت کې د ماشومانو شمېر چې و په افغانستان کې څلور نیم زره تنه وو چې تر پنځو زره پورې رسېږي. او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د پنځو میاشتو څخه بیا تر نو میاشتو پورې وه د هغو شمېر چې وو څلور نیم زره پورې پورته سوی وو، حتی تر څلور زره پورې، یعنی تر څلور زره پورې. او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه بیا تر څوارلسو کلونو پورې عمر درلودې د هغو ماشومانو عمر چې دی د رونو زده کوونکو یا هم د هغو شمېرنه چې ده په دیارلس سوه شپږم کال کې تر دوه نیم زره پورې سوی وو. عینن همدغسې پنځلس کلن ماشومان تر نولس کلونو پورې کلنی پورې دغه ماشومانو شمېرنه دوه زره وه په هغه وخت کې. نو داسې دغه چوکاټ یې موږ تاسو ته ترتیب کړی وو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایه معلومه نه شوه، خو کله چې بیا په دیارلس سوه وو دیارلس سوه اووه نوي کال کې دقیقه احصایه وسوله نو د افغانانو د نفوسو شمېر دېرش میلیونه تنو ته ورسېدی. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړی دی د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د څوارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس سوه، البته د دیارلس سوه څلوېښتم کال څخه بیا تر دیارلس سوه اویاویم لمریز کلونو پورې د نفوسو د زیاتوالي معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړي دي او هم چنان د ودې سلنه یې انسانانو ته په نښه کړی دی چې په کال دیارلس سوه څلوېښتم کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې درې اعشاریه یو وه، او همدارنګه په کال دیارلس سوه اته څلوېښتم کې د انسانانو شمېرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې درې سلنه وه. همدارنګه په دیارلس سوه پنځوسم کې دوه اعشاریه اته، په دیارلس سوه نهه پنځوسم کې دوه اعشاریه شپږ، په دیارلس سوه اویایم کې یو اعشاریه نهه، او په دیارلس سوه شپږ اتیایم کال کې دوه اعشاریه صفر شپږ وه. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حقله معلومات ولوستل چې د نفوسو وده او منځني عمر په حقله معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حقله معلومات ولولو. هغه که درمنه ځکهونکو په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی په دوه مهمو برخو باندې ولاړ دی، یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلور شپېته کلنۍ پورې، عام تر څلور کلنۍ پورې انسانانو عمر دی، او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس لمخې څخه یعنی شزینه او نارینه دا دواړو ته په نظر پکتو سره زموږ تاسو د نفوسو څرګندوالي په نشه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت نو ویلی سو د نفوسو څرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه قانون او د سنورو لمخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو همدارنګه په 1450 مریض کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره سوې نو له همدې امل څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودې اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حقله مستند ایسویوي معلومات نشته خو بیا هم د دې باوجود درنو ځکونکو په 1400 مریض کال کې د نفوسو د څرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو چې په 1400 مریض کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د څرګندوالي لومړیتوب احساس سو چې د اتمې لسیزې په پیل کې ښځو ته ورته پاملرنه سوې وه چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي ولسي او مشرانو جرګې کې دندې سرته رسولې له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سپلې چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې ان تر 4.6% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه شپه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بوده هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان و چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي او نور پاتې بیا په صنایعو قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و او له شپته 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي باندې درلود همدارنګه د رینو په درمنو ځکون کو زمر په ګران هیواد افغانستان کې د حکومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسمن نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوس ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد ټولنیز ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ او تاسو ته نسبه پیدا خو بیا هم د دې شمېرنې لمخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوس شمېر معلوم سو د دې تر څنګ درنو ځکون کو تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1400 کال د افغانستان کې د جنس لپاره د نفوس څرګندوالي په نشه کړی دی چې شاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه تاسو ته ګوته کړی دی تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ د دې تر څنګ که درمونو زده کوونکو زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د کومي جوړش او کومونو جغرافیي ویشتي زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو کومونو جغرافیي ویشت په مختلفو بڼو سره دی د افغانستان اوسیدونکو د تاریخ د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان د خود بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل کومونه ژوند کوي چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډول سره وایي مور تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي زموږ بیلابیل کسان دي بیلابیل کومونه چې ژوند کوي خو په دې خاره کې چې لمرني کسان مشتوي دي هغه د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکو کسان له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دې لمخې څخه آریایان ډیر په خوانی توکم بلل کیږي یعنی هغه ژبه چې پر خبرې کوي ټول کسان د پښتو ژبه څخه استفاده کوي چې د دې ژبه د پښتو ژبه په نامه سره یديږي او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي د دې تر څنګ یونانان وتیلی موریخ خوریوت پښتانه د فاکتویوس او د ودی سیمې د پختاکس پر مسری یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنې خو زیات خلګې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي د دې تر څنګ کډر مونږ ځکون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان دي چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د آریایانو ډېر په خوانی کوم دي او د سنور ازبکان دي او ترکمان دي د دې تر څنګ زموږ هیواد نور رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو تر څنګ د ریجه په باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په ریجه باندې هم خبرې کوي نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګ عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د یادولو وړ برخې له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ځینې نور کومونه هم شته، نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو زده کوونکو، د کورنۍ او بهرني لیږد او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چیرې موږ تاسو ولولو، نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې دننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې دي د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبیعي پیښو او اغیزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسان یې د سیاسي لیږد له امله څخه ځي، ځینې کسان یې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسان یې تاریخي مهاجرین دي، او ځینې کسان وي چې دي د خپل هیواد څخه ځي په پخوا وختونو کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزي لري، چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزي کوي، چې مثبتې اغیزې چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي، خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږدوي او د نورو فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي، دوم خپلې ژبې رواجونه نورو سره نورو ته لیږدوي او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي، او درېمه مثبت اغیزه چې د نوې ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه بیا د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاسه څخه ورکول دي، د معززو تیشته ده، یعنی د پوهانو او ماهرو کسانو تیشته ده، همدارنګه منفي اغیزه ټول جملو څخه یو ایچ آی وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لیږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي، او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره پمن.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنو سیدونکې، د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مهیله را ده چې دوی لخپل لوغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي، حق خپ جرأت سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې لچ هر چا سره حق وي، لاغوي حق واخلي.
میراث حق د مو خپل مور می ده، اقنتی واخستل خپل ورکل غي ورونو خپل حق باید واخستل شي، چې ګنا نه ده، ثواب لري توانه، او جلی د خپل فقره در فکر وکړه، د خپل اقتصادي خوي د ورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګنا نه لري، ته ورته خوشی کین زړه کړي، خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلي.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونه په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایې چې کله موږ وایو میراث، په خپل د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخ ته تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښه موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کیږي او هغه مالو ته ویل کیږي چې هغه بال دي چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دي چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دي، هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضدار ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کیږي هغه ته میراث ویل کیږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کیږي، دین ورکول کیږي، قرضدار د دین اخلاصيږي او وصیت اخلاصيږي، کوم مال چې پاتې کیږي ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کیږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي، او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کیدلی شي.
میراث ادانه شرط داده چه آقا شخص وفات شی. که چیرته شخص وفات شو اینو موسی نموگ آقا تنش ویره چه ده مال میراث شو. میراث آقایی چه ده انسان رابطه لدنیا سخه قطع شی. نو آقا چه چیه ده پاتکی آقا تن میراث ویل کی.
بله. رازو دیتا چه اوز ده میراث پا چا بانده ویشل کی گی. پا لومری سر که حق دار چوک ده دا اوام دسی مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید ده ورسی گی.
میراث خو یو خاص شرایط داری چه آقا قرآن که دیگه تقسیمات را غلدی دیدیو منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتیگی آقا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی مصارف فرکول کیگی بالا آقا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی آقا با ورکول کیگی او بالا آقا با ده که وصیت کرده وصیت به دریم درجه که وصیت به پلی کیگی چی که چرته وصیت کرده چه ده بال مال مرگ نه ده مال ده ملک نه یا ده مال ده پیسو نه ده پلانی تا ورکل شی نو ده با تطبیقیگی بالا آقا که سپات کیگی نو آقا میراس به وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی یعنی میرمن ده یا که سرای مرشو وسیده ده میرمن ده ایده اولادونه دی ایده لرگانی دی چه آقا تا زول فروز ویل کیگی با اول قدم که ده پا زول فروز بانده تقسیمیگی بال زو فروز نه په عصباتو باندې تقسیمیږي نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي مثلا میرمن ته ورکول کیږي نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي کچیر یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي یو باقی مانده کچیر ته اولاد نارینه و سینو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی دغه سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو بهتره د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ایده حق نه ورکول یو خو بدای چې په دنیا کې دای مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که چېرته په دنیا کې یو چا ونشي توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کندې جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کندې جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس دا چې حرام کوری تر هغه چې هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل روري اوسي، نو هغه چې تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري، هغه به که به برکت وي، هغه به یو خوشي دا خپل د دنیا خرابولي، یعنی آخرت به په دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځینه زړه نښه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی هلته. که چیرې ډیر کم کسان دي چې ازريګي محکمې ته لاړ شي. څومره به خیز دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی په آرامه باندې بدون محکمې نه بدون جار و جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډیر خلک دي خپل زړه نه ښکي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره خزینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. مبینا له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترسه خلکی دي استفاده کوي او د خپل د خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده. محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوشش کوي.
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیراتو دغه مسایل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سئ؟ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل مونږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي د قرض نه ادا کوي، دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چېرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي. که چېرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي، په حقوقو کې به اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي. یعنی هغه اتمن چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې. نو که چېرته ورثه یې نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي، او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې وسی او وارث که وغواړي دین ورکي او که وغواړي دین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دي، اصول کې اول دین ثابتیږي، چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کیږي چا چې قرضدار ومایه، او که نه بیا د همدغه ورثې نه چې هر څونه سهم اخیسته بیا کوی شي د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل شوي چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنګ و جنجال کېږي د ورونو ترمنځ. که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي، خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته دې خرانه کړه، یو غټ جار و جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسیږي. په دې هکله باندې هم غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده، او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځه کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي. نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها و ښېګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړل شي. په دې صورت کې بیا هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په بانډو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري. نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده نو داشن په نظر کې چې نیمونی ول شي نو به په صورت باندې هیڅ نو جنجال نه جوړیږي. توصیه داده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوی کې که یو چیرته یو ځمکه خراب وي او یو ځمکه ښه وسی نو موږ ځمکه د دواړو مساوی په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نشي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام داده چې کوم میراث چې پاتې کیږي او کوم خلک چې د وارثین دي هغوی د ځن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی. که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځه کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو نو بل دې چې دوه درې ورځې تېرې شوې په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خره لای. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر دی چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سرې دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښېږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې رنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه فرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لارو به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول پکار دي چې هغه مسؤل کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي، هغه شی پکار دي، دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي، کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند پوکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري، او یو هفته پر له پسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي للوژ یو له تجې سره نس کېدلې نو چې په کور کې څه نه دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي کوم پیغام ورته وړاندې کې په تیر کې خدای سي و چې کنرینه به بیکار سو د شوزو لپاره ځینې ځایونه کارونه و ځینې د خیاطۍ کورسونه و ځینې موسسات و چې د غالي اوبدلو ځایونه د لرله ځینې موسسات و چې خویندو کار کولای سو ځینې لاسي صنایعو ځینې نور کارونه کېدل یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرې وړل هغوی ته به ډوډۍ پخوله نن سبا خو کارونه هم نشته هغه هم له منځه تللي دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي همدا ورته وایي چې ولاړ سه که زهر ارزانه وي یا که زهر یې څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه له دغه ژوند چې هر د دې کا مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوې دي بل پرمایشات دي په کول کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي هغوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلي پخلی دي په دغه کې د کمونه وکي سپما دي وکړي د کورنۍ سرپرستان دي ډیر نه په تکلیف وي پرمایشات هغه مال د پریز چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولې دي بیا کول سي چې هغه پرمایشات مکتب لاړ سي او هغه تر سره سي
او کدا وضعیت هم د شپات شي لوي خونه کارونه وسی له بل خو د کورنۍ اړتیاوي وي وضعیت څومره خطرناک کېدلی سي
دا زیات خطرناک کېدلی سي بد جرمونو مور ده بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګړي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره سته هغه به م راڅاخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلې او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکارداري چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسی هغه بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډیر شدی دا کولای سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دي نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ژغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو انداسې خویندې هم سته چې کنجانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ژغونه یې راسره سته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر سته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغییر سي که تغییر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغییر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغه خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو دا ده چې همداسې وسی
ډېر زیات ته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه
درن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمکسره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری
ربی ملی گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمرا پی منی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکڑو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو وجود پر ہرو